خلق ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې بغلان ته تللی او هلته یې د پولیسو نوی مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناتو عمومي منشي لدی چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پا پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حملې پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس تعفی په یو فرمان کې حقوقی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسې دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیلي توګه لوستل شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنې. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه ساپای تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمدې. ډاکټر صاحب خره غلې پروګرام ته
مننه. خیر وسې.
خوشحاله اوسه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیې ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورئ.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم. او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر، خیرات، عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې. او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت خودلی چې انسان باید سالم واوسي. که چیرته موږ او تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسایل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډېر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغې یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمی اضافي وازدې دي، د دې یوولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګردجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولې روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وایي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روږدي نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو، یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه، هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او ستاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه، دا به ځي دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه، حتی د دماغي حجراتو د تازه والي او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی وي، چې هغه ته اتیروسکلروسز وایي، رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي. دغه رګونه راویلې کوي، پاکۍ تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمین کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي. نه یو خو زمونږ او ساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که د نظر ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان به شي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکي ناروغۍ رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډېر غوړ او ډېر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅکه لرمه سامې بندیږي، نو هغه اضافي وازدې چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوي دي، دا به ویلی شي او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغۍ دي چې خپڅکه ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وایو، هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یوولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسرایډ به لوړي، کولیسټرول به لوړي. روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکۍ او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي، چې د ډی وی ټي په نوم باندې دي کې ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصیږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه معده سلیرش ساته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراکم د حد زیات کوو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حد زیات کارو کی، دغه غړی استهلاک کیږي. نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، دا خپل میو آمادګی ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکئ، آرامش ورکئ، د خولې جوف کې چې کوم لیاړې راټوکیږي، کوم لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کوم افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کېږي، او کله کوم چې د خپلې معدې په واسطه کېږي، دا دمه کېږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کوم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاري باب ډیرو خورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروومه چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو ته شرایط ایښي دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کېږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ. د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال.
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه شیر احمد خان، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کېږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
شیر احمد خانه، کوشش خدا وکړه چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید په روژه کې خو چون پیشنمی که د وخت را پاسیو گوش پیلند دی ورځ یوګ دی دی خپل به خوبی هم د سردردی لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتی د ګلوکوز د سبه د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه مات. په خرما کې حکمت ده، په هغه کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبیږي او د وینې جریان ته داخليږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د سردردی لمنځه لاړ شي. بل په زمین کې کوشش دی دا وکي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 14-16 ساعتو لپاره، دا هم د سردردی لامل ګرځېدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هاغوی چې سیګریټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشې توکو روږد دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو، سیګریټو او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونی ته، ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار ستاسو سره خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را دغه اغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدوارې شوزي، پته خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان کې محترم خبر راته وکي
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه خځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه نو که په دې اړه توضیحات ورکړي چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه
پستر ګورې د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندی سلامتی او روغتیا ده هغه مندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیف وي کمزورې وي کم خونه وي او خصوصا په لومړیو دریو میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي او همدغې مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزورې وي خپله کم خونه وي د کلسیم د کمبود سره مخ وي نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي او په همدغه لومړیو پنځه دیرشو الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړی او تړل کیږي که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي د بدشکالو لامل ګرځي او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض به ګوري د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت په ارزیابي کېږي حمل به ارزیابي کېږي تلویزیوني معاینات به ورته کېږي د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر
ډېره مننه ډاکټر صاحب اقبال راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي
ډېره زړه پورې پوښتنه د صافی صاحب وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ څه چې روزمره ژوند کې پخیږي خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی په هر غریب کور کې هم د یو نه تر دوو پورې کتغونې انګولې موجود وي وایي تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډېر غوړ نه وي ډېر ترخه نه وي ډېرې مصالې ونه لري ډېره مالګه ونه لري او ډېر خواږه ونه لري یعنی یو ساده که فکر کړی ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده شپاره ساعته دې دمه کړي او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ هر څه چې کوي اعتدال نه کار واخلئ نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ یو غوړپ وکئ خرما وخورئ روژه ماته کئ د دې نه وروسته وایي تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وویشئ لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ یو مړۍ نیمه ورسره وخورئ لاړ شئ خپل لمونځ مو کئ که نفلونه کوئ که دغه کوئ د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ خو دا چیرته کیږي زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم موږ چې څنګه اذان وشي څه چې په درستاخان وي د حده زیات زر زر خوراک کوم په دې خوراک کې ډېر سره کړي وي ترخه وي اچار وي چکنی وي مساله جات وي چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي کله چې په معده فشار راوړي دلته چون هوا هم ګرمه ده او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده د اوبو څښاک پکې ډېر زیات شي په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل زما په سر باندې درد شي کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي کله چې معدې ته راټول شي سر ګنګس شي پښې سست شي یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځیږي او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مستری پاتې شي نفلونه تراوی ترې پاتې شي عبادت ترې پاتې شي وای څنګه ولا زه خود خوځیدونه وتم نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې میانه روی اختیار کړئ کم کم خواړه وخورئ مناسب خواړه وخورئ په وقفې سره وخورئ په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی وای تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅکئ، داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخې اوبه خولې ته راځي، تنفسي ستونزې درته پیدا کړي، په زړه باندې فشار راوړي، د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي. تاسو وای تر څو چې یخ وسئ یو یو ګیلاس هغه که اوبه څکئ، چای څکئ، شربت څکئ، نظر اقتصاد ته، نظر هغه موجودات او محیط ته فرق کوي. بل وای تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتي نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ، چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي، دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي. په ډک نس باندې مه ویده کیږئ، چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس یعنی ترخې اوبه بیرته خولې ته راځي، د مرۍ د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځېږي. په زمین کې وای تاسو روژه ماتي نه وروسته پاسېږئ، ورزش وکئ. ورزش په کله کوئ؟ د روژه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي، د پنځلس دقیقو نه نیولې تر یو ساعته پورې نظر شرایطو ته. خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو؟ حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ، په حویلۍ کې قدم ووهئ، وګرځېږئ، او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ، منظم یې کړئ، او په همدغې جیران کې چې تر څو تاسو اوده کیږئ په مناسبه اندازه سره مایات واخلئ، نو دا به دا کومک وکړي چې په آینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي.
او ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زموږ میلمه دی، او تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سره د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه دی وړاندې کوم. شمشاد هم زده
ده. وعلیکم السلام شمشاد خان، مهرباني وکړئ خپل پوښتنې هم وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، مداخلتونه د آیا پروژه کې د روژه ماتي څخه وروسته تراویح په خپله د دې لامل نه ګرځي چې اوس تراویح
کوي او بیا ضرورت پیدا نه؟ ډېره په زړه پورې پوښتنه ښاغلي شمشاد خان وکړله. تراوی خو بهترین ورزش دی، ځکه که چیرته موږ او تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره، که رکو په صحیح شکل سره وکړو، د ملا دردونه له منځه وړي، د ولو دردونه له منځه وړي، د زنګونونو دردونه له منځه وړي، او حتی د عضلاتو کوم دردونه چې رامنځته شوي دي دام له منځه وړي. تراوی بهترین دی، او د تراو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډېر ښه دی. نو تراوی مونځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري. نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي، د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي. او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي، تهجد مو کوي، نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي. زه طرفدار یم او خدای دې موږ ته هم دا وسره کړي.
او من ډاکټر صاحب محترم، روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته، تاسې د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ؟
وګورئ، ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردي کیږي یا بېشیمه کیږي، یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرم. دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډېره غریب او فقیره ده. اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي، وای کوشش دوی وکړي چې د روژې په جریان کې دی په سر باندې یو سپین ټوکر او چشه دستمال واچوي. بل خبره دا ده که سوري ته چیرته سوری ولري، اکثرا سوري ته دی کینی. بل خپل خوبونه دی تنظیم کړي. په روژه کې خو چون عبادت زیاتېږي، شپه لنډې وي، پیشنمي ته راپاسېدل او بیا بیرته د سار مانځه نه وروسته یا څوک ویده کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه، نو خوب ګډوډېږي. که چیرته وای دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو ساعت خوب تنظیم کړي، نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاص شي. او په زمین کې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه د زیاتو مایاتو څښاک دی. د زیات چی په پیشنمي کې چې څنګه راپاسېږي، دلته هغه بله پوښتنه مطرح کیږي چې باید په پیشنمي کې روژاتیان څه وخوري. دا ډېره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړې شي. وایي تاسو کوشش وکئ په سحري یا پیشملمي کې په وخت باندې پاسېږئ. تهجد لپاره به هم وخت وي، د اودس لپاره به هم وخت وي، او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ. یو مشکل زمنګ په دغه روزاتیان ورونو خويندو کې دا وی چې خويند خو بیچارهګان په وخت پاسيږي روز پښلمه تیاری خو نارینه او اکثر نه زدا ګله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر عزت الله پاک خو ته ورکړو بیا کم اجر غوي چې دا روزه تیاری دا روزه ماته تیاری څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی را پاسي چې څنګه را پاسي ګوډي په پټو سترګو باندې زر زر چې سپه درستا خان باندې شاغه خوري وای تاسو کوشش وکړئ په اسلامي کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر 200 پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پیشلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي او د اتو نه هوجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي، کسالت لمنځلاړ شي. دویم یو نظر دا موجود ده روژه پښنمی کې اکثرا روژتیان چې دي یو چا جوش یا سلور پنځه ګلاس شین چای سکي. دا په دین اتسکي چې ورځ ګرمه ده اوګده ده، راشه چې دوه ورځې په اوګدو کې زه تګی نشم. ولې داسې نه ده، د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده، دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نوزی، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نوزی چې دا بیا د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځېږي. نو وای تاسو کوشش وکئ چې د زیات شینچي په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ، او په روژه مات پښنمي کې کوشش دا مه کوئ چې ډیر زیات د حد زیات خواړه وخورئ، په اندازه باندې خواړه، د خپلې وسې مطابق خواړه، او دام چې خوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې په روژه ماتي کې او په پښلمي کې وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډیره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې تر څنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د پختورګو ځنډنې ناروغۍ لري، د پختورګو تیږې لري او تیږې هم حتی غټې وي، او د دې غواغ موجود وی چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کم شي او د دوی پختورګو ته ضرر ورسیږي، یا هاغو چې د زیګر زندنې ناروغي لري، تور زیړې لري، یا د زیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت خنوي. کور دلته بیا همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي، دا هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، دا هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت خو او د روژې په نیو سره د د پختورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسې روژه نیولی شي، خو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د د بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او ار جی مهیروي. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زله پامن.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.